بمشم شپش بجه سویداد ازادی راژیو نیم ساته خبری مجله ده. السلام علیکم. اوری چه ده امریکا او طالبان ترمنز ده سولی ده موافقه تر لسلیک 15 ورزی وروس ده امریکایی زوکونو پر طالبان و هوایی حمله کرده. پرشته جلالزی خبری مجله پا خبرونو پیلوی.
د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته امریکایي ځواکونو نن خبر ورکړ چې یوه دفاعي حمله یې کړې چې د طالبانو پر ضد شوې ده. د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو کلنۍ جایزه ترلاسه کړي، او د تاجکستان په جوماتونو کې یو شمېر امامانو له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمعې د لمانځه لپاره دي جوماتونو ته له تګه ډډه وکړي. پوره خبرونه واوري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو لومړۍ حملې خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لیګیت نن پر ټویټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه او دوی دفاعي برید کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري له 28 تر 29 د تشدد د کمولو موافقه کړې وه. سانی لیګیت په نننی ټویټ کې دې ته په اشاره کې لیکلي دا پر طالبانو تر یولس ورځو وروسته اوله حمله وه. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمښت او حملې نه کولو ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان پر وسلوالو طالبانو ږغ کړی چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. سانی لیګیت لیکلي چې دوی سولې ته ژمن دي خو په عین وخت کې مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي. د میدان وردګ ولایت ښارواله ظریفه غفاري به د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا د زړورو ښځو کلنۍ جایزه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیکلي چې ظریفه غفاري زړوره د زورواکانو په وړاندې ودرېده، هغوی غلط ثابت کړل او څرګنده یې کړه چې ښځې د مشرتابه وړ دي. ظریفه غفاري تیر دوبۍ په آزاده سیالي کې تر ګډون وروسته د میدان ښار ښارواله ټاکل سوې وه، خو څو میاشتې یو شمېر کسانو اجازه نه ورکوله چې خپل کار پیل کړي. هغې په اکتوبر کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو
دوی په دولت کې دننه هیڅ نوه رسمي دنده نه لري، دوی فقط څو تنه وسلوال غیر مسؤول کسان ګرځوي ځان سره، او د ځمکو مافیا او د ځمکو د غصب په موضوعاتو کې دوی لاس شته.
ظریفه غفاري بلاخره وتوانېده چې په خپله چوکۍ کښېني او کار وکړي، او د امریکا حکومت دغه جایزه به هم په لنډ وخت کې ترلاسه کړي. د امریکا حکومت له 2000 میلادي کال راهیسې د نړۍ زړورو ښځو ته جایزې ورکوي. سږ کال به له چین، پاکستان، سیرالیون، بورکینا فاسو او ځینو نورو هیوادونو هم ښځو ته د زړورتیا جایزې ورکړل سي. د افغانستان حکومت وایي چې کچېری د کورونا د ویروس د خپرېدو لامل اندېښنې زیات شوې، دوی به د سړو سیمو په ښوونځیو کې د تعلیمي کال پیل وځنډوي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دوی په هرات کې چې د کورونا ویروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوې وه، د ښوونځیو او د نورو تعلیمي ادارو پیل ځنډولی دی. په افغانستان کې تر اوسه په هرات کې د کورونا ویروس باندې د یو وګړي د اخته کېدو خبر تایید شوی دی چې د رپورټونو پر اساس له ایرانه افغانستان ته تللی و. په نړۍ کې د کورونا ویروس له امله د اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. رپورټونه وایي چې په ټوله نړۍ کې تر 3200 زیات کسان د دغه ویروس له امله مړه شوي دي، قرباني شوي دي. دغه ویروس د دسمبر په میاشت کې له چین راپیدا سو او بیا نورو هیوادونو ته خپور شو. دغه هغه هیواد چې تر ټولو ډیر وګړي په کورونا ویروس اخته دي ایران دی. د ایران حکومت نن ویلي چې تر 3000 ډیر خلک په دغه هیواد کې په کورونا ویروس مثبت اخته شوي دي، او دونوي تنه له دې عمله تر اوسه مړه شوي دي. امریکایي او چینایي ډاکټران د دغه ویروس پر واکسین باندې کار کوي، او د رپورټونو پر اساس تمه ده چې په یوه یا یو نیم کال کې به یې واکسین جوړ سي. د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو مامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د جمعې لپاره دینه ورځي. سره له دې چې په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، دا هیواد هڅه کوي چې مخکې له مخکې حد اکثر تدابیر ورته ونیسي. د تاجکستان کې هم دراز د مارچ 22 تر 23 د نوروز لپاره د زکونکو تفریحي پروګرامونه او نمایشي پروګرامونه ځنډول سوي دي. د سربیا جمهور رئیس الکساندر ووچیچ وایي چې د اپریل په 16 په هغه هیواد کې عمومي انتخابات کیږي. دی وایي د سربیا درنو خلکو د سربیا د جمهوریت له قانون سره سم ما پریکړه لاسلیک کړه چې د پارلماني انتخاباتو نیټه اعلان کړم او انتخابات به د 2000 کال د اپریل په 16 وي. زیات اپوزیسیون ګوندونه شاید دا ټاکنې تحریم کړي. هغوی شکایت لري چې اداري فساد دی او په سربیا کې ډیموکراتیک آزادۍ خلک نه لري. خو ووچیچ په نننۍ وینا کې هم دې ته اشاره وکړه او ویل چې انتخاباتي کمپاینونو ته تر 50 ورځې زیات وخت ورکړی چې د سربیا په تاریخ کې ساری نه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ساریګل سوبوتایوف په نوم ښځې ته چې د چین د شنجین ولایت اوسیدونکي د خو په خټه قزاقۍ ده سږ کال د زړورو ښځو جایزه ورکوي. ساریګل په چین کې د مسلمانانو لپاره په ځانګړي کمپ کې چې د چین حکومت یې د مسلکي تعلیم مرکز بولي له وحشته قزاقستان ته تښتېدلې وه او په 2013 میلادي کال کې یې د قزاقستان یوې محکمې ته په بیان کې ویلي و چې زرګونه مسلمانان چې په خټه قزاق یوغور او د نورو توکمونو دي د چین د حکومت په کمپونو کې له زور زیاتی سره مخامخ دي او مغزي شو کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ساریګل د مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت د ځپونکو پالیسیو له لومړیو قربانیانو و چې په زغرده یې له ظلمونو پرده پورته کړه او خبرې وکړې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ځای ځای وریځ، د اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 4. هرات ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 15. کندهار ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8. مزار شریف ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. جلال آباد ځای ځای وریځ، د اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11.
دیوی نظر د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې په خبری برخه کې خبرو. د دې خبرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14 د مارچ 4. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تر لاسلیک 15 ورځې وروسته، یعنې په 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایی حمله کړې. د ولسمشر یو پخوانی سلاحکار وایي
په طالبانو غږ کوو چې د دې ملت په خاطر، د دې سولې په خاطر باندې تر بین افغاني مذاکراتو پورې وغږېږي.
جمهور ریاست وایي ولسمشر غواړي خپل مسؤلیتونه سره وویشي.
کابینه د سیاسي کېدو په اړه باندې د ولسمشر هدف دا دی چې اوس په سیاسي برخه کې بوج یوازې پر ولسمشر دی، بوج سیاسي پر ولسمشر باندې کمیږي او تخنیکي کارونه د وزارتخانو شوي هغه به معینان کړي.
د کونړ چارواکي وایي چې حکومت د داعش جنګیالیو د تسلیمېدو لړۍ روانه ده.
زه د تاسو سره غږېږم، 200 کسو ته تعداد لوړ شوی ده او دا لړۍ دوام لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي له روسي سیال سره به خبري په سوریه کې اوربند ته زمینه برابره کړي. دا خبري مجله تر 6:30 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 9 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایی حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې، خو ښکاري چې له هوکړې سره د مخالفت پر خوا روان دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ د ټلیفوني اړیکې څخه د نږدې 2 ساعته تیرېدو وروسته امریکایي ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي حمله کړې. له مولا برادر سره تر خبرو وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی پر دې سلا شوي چې تاوتریخوالی به نه وي او دوی هغه نه غواړي، خو به ګوري چې څه کېږي. طالبان له افغانستان سره سروکار لري، خو بیا هم وایي چې ګوري څه پیښیږي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت وایي دوی ځکه طالبان په نښه کړي چې د افغان ځواکونو پر پوستوي حمله کړې وه. لګیت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي او افغان حکومت هوکړه په پام کې نیولې، خو ښکاري چې طالبان د مخالفت هوډ لري او د سولې لپاره د خلکو غوښتنه له پامه غورځوي. ښاغلی لګیت زیاتوي دا یوه دفاعي حمله وه چې له 11 ورځو وروسته لومړي ځل لپاره پر طالبانو کېږي. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره تاوتریخوالي د لګښت او حملې نه کولو ژمنه کړې وه. موږ پر طالبانو غږ کوو چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز هغه ولایت دی چې د هوکړې له لاسلیک وروسته پکې په ډېر شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال سفی الله امیری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دې ولایت په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې په پایله کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویانو مرزواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. د روزګان د والي ویان زړګی عبادی هم مني چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې 6 سرتیري وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او ملکیانو 1.5 بریدونه کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی دی وایي په تاسف سره په دې بریدونو کې 4 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي او 13 تنه ملکیان او نظامیان ټپیان شوي دي. همدا ډول امنیتي ځواکونو د خپل ځان او ملکیانو د ساتنې لپاره پر طالبانو بریدونه کړي چې 10 تنه یې وژل شوي او 11 نور یې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون او دینی عالمان د جګړې پر بیا پایله اندېښنه ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک وایي د جګړې بیا پایل خلک نارام کړي دي.
منګ واسطه د تاوتریخوالی د کموالی نتیجه ولیدله چې دا ټول ملت خوشاله و، مګر له پرودو ناسي بیا ټول ملت نارامه ده. یو غوښتنه راځي مشترکه وکړو، په طالبانو غږ کوو چې د دې ملت په خاطر، د دې سولې په خاطر باندې تر بین افغاني مذاکرات پورې وغږیږو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبه هوکړې و برخه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره د زمینی برابرول او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل دی. خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو د افغانستان له حکومت سره د جګړې اعلان تازه کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي و د تاوتریخوالي کموالی معنا نه لري او په کار ده چې تلپاتې اوربند اعلان شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مبردل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ د امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. د کونړ چارواکي وایي چې په تیرو نږدې 2 اونیو کې د داعش تر 200 زیات جنګیالي حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ چارواکي ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې به دغه ولایت له داعش ډلې پاک سي. د دې موضوع تفصیل د روهلا نوري په راپور کې.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او نړیوالو ځواکونو د ځمکنۍ او هوایي بریدونو له امله داعش وسلواله ډله پتنګ شوي او همدا فشارونه دي چې هر ورځ په لسګونو کسان حکومت ته تسلیمیږي.
د داعش په سنگرونو حملات پیل شوي دي، هم هوایي حمله هم زمینی حمله. بلاخره دوی ته مجبور شو چې یا به د منځه ځي او یا به دولت ته تسلیمیږي. چې زه د تاسو سره غږیږم، 200 کسو ته تعداد لوړ شوی ده او دا لړۍ دوام لري.
والی وایي د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي څو د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اخیری مرکز دیوګل کې د هغوی پاتې غړي هم حکومت سره یوځای شي. د والی په خبره چې دې سره به په کونړ کې د یادې ډلې شتون پای ته ورسیږي.
د نن سهار مې د څوکۍ د ټولو مشرانو سره مولوي صاحب شاهد الله شاهد پخوانی وکیل نور درنو مشرانو سره خبرې وکړې چې دوی هغه کسان چې تر اوسه په درو کې پاتې دي او د هوایي حملو نه په ویره کې مجانونه یې غلې کړي دي، هغه به د وسلو سره راځي تسلیمیږي. د دوی د امنیت لپاره، د دوی د راتلونکي، د دې ډیوګل درې د سرنوشت په ارتباط مخبرې وکړې.
خلک هم خوښ دي چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي له جنګ او افغان وژنې لاس اخلي او حکومت سره یوځای کیږي. زیرک شینواری وایي
دا چې په دې وروستیو کې او په سلګونه تنه داعش وسلوال راځي له حکومت سره یوځای کیږي، ډیر خوښ یو. دوی نور مادي او امنیتي ځواکونه هم زمونږ د بی پیلوټ هوایی بریدونه دي چې دوی دې ته اړ شوي دي، مجبور شوي دي چې راشي او له حکومت سره یوځای شي.
د یادونې وړ ده چې د داعش په نوم وسلوالې ډلې شاوخوا 15 کاله وړاندې د ختیځ ننګرهار په یو شمېر غرنیو سیمو کې فعالیت پیل کړ چې له هغه وروسته د افغان او نړیوالو ځواکونو د ځمکنیو او هوایي بریدونو لاندې راغلل. د یادو بریدونو له امله یې زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. او پسلګونو نورې حکومت ته تسلیم شول. پاتو یې بیا کونړ ته مخه کړه. دلته هم د بریدونو سره مخ شول. د حکومتي مسؤلینو په خبره چې د همدې فشارونو په وجه هر ورځ دوی ته په لسګونو داعش وسلوال تسلیمیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی د خپلو مسؤلیتونو د ویش او په کابینه کې د پراخ مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي. رحمت الله افغان راپور لري.
د افغان ولسمشر له لوري د کابینې د سیاسي کولو او دغه شان یو شمېر والیانو ته د واکونو زیاتوالي اعلان په اړه بیلابیل تحلیلونه موجود دي. محمد اشرف خانی تیر ورځ په ننګرهار کې د قومي مشرانو او سیمه ییزو مسؤلینو په یوه غونډه کې ویلي دي چې قصد لري د سیاسي کابینې په تشکیل سره خپل مسؤلیتونه د کابینې په غړي وویشي او په حکومت کې مشارکت او استازولي ته زمینه برابره کړي. نوموړي هم دا شان زیاته کړي چې په ولایتونو کې به لومړی درجه ولایتونو ته زیات واکونه تفویض کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیانده و خان مینپال د ولسمشر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت غواړي د سولې له پروسې سره مهاله بیا رغونه هم دوام وکړي، لري پروتو سیمو ته ولسوالۍ ته پاملرنه وشي، نو په دې خاطر باندې والیانو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. کابینې د سیاسي کېدو په اړه باندې د ولسمشر هدف دا دی چې اوس په سیاسي برخه کې بوج یوازې پر ولسمشر دی، بوج سیاسي پر ولسمشر باندې کمیږي او تخنیکي کارونه د وزارتخانو شوي هغه به معینان کړي، نو په دې کې به مشارکت هم په نظر کې ونیول شي.
ولسمشر دا څرګندونې د سولې د خبرو د هڅو په جریان او لټاکنی سیال عبدالله عبدالله سره د اختلافونو په اوج کې کړې چې غبرګونونه ورسره مل وو. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له سیاسي انزوانه د راوتلو په هڅه کې دی.
ولسمشر په ار کې د واک د متمرکز کېدو د ټولنیز مشارکت د نشتون لامل د خلکو نارضایتي او د امریکا د سیاست له بدلون وروسته نور له جمهوری ریاست سره چندان علاقه نه لري. ځان په سیاسي انزوا کې ګوري. امریکا له طالبانو سره جوړه شوی. افغان دولت له زیات فشار نه د خلاصون په هڅه کې دی. کوشش پر دې دی چې داسې کابینه جوړ کړي چې سیاسي مخالفان هم پکې ګډون ولري.
سیاسي چارو بل کارپور رحمت الله بجنپور په دې باور دی چې د طالبانو ګواخ لیوي خو د حکومت تشکیل لپاره د سیاسي مخالفانو هڅې بل پلو ولسمشر مجبور کړی چې مشارکتي حکومت ومني. خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه متي الله خروټی د ولسمشر د څرګندونو په اړه بیل نظر لري.
نو بنان د کابینې د جوړولو په هکله یا سیاسي کولو په هکله دغه زما په تحلیل دغه فیصله چې سوی دا دې لپاره سوی چې باید ټول سیاسي احزاب او سیاسیون خپل ځان په کابینه کې وګوري، یعنی هر یو ځان په خپل حکومت دانه حکومت چې تشکیلي کې وګوري. او دا چې په دوه مرحله کې بیا د افغانستان د ولایتو ته بودیجه انتقالیږي دا زما په تحلیل دا هم مثبت کار دی. په دې لپاره چې مثبت کار دی چې د افغانستان انکشاف باید سیاسی حالت نووزی، یعنی د افغانستان انکشاف باید سیاسی نشي.
ولسمشر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د ټاکنیزو سیالانو له مخالفت سره سره یې پریکړه کړې چې د مارچ په 9مه باندې لوړ مراسم پر ځای کوي او بلخوا بین الافغانی د سولې خبرې د مارچ په 10مه پیلېږي.
د ټرافیکو ریاست د تشکیلاتو عدلین بدلون د ټرافیکو د میاشتنی ماشونه ځنډولي. دیوان ادر راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت څخه د ترافیکو ریاست انتقال ترانسپورت وزارت ته په ټولو ولایتونو کې د ترافیک پولیسو ماشونه ځنډولې دي. د کابل یو شمېر ترافیک پولیس د ماشونو ځنډېدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د مرغومي او سلواغ میاشتو ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. احمد جان او سمی دواړه د شپږمې حوزې ترافیک پولیس دي.
دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. له دې مخکې هم دولت څلور میاشتې زموږ بدلې اشاره نه کړه. اوس هم دوه میاشتې کېږي معاش نه لرو. د کور کرایا د برېښنا بل ستونزې ډېرې دي.
احمد جان از وظیفه ششم پلیس ترافیک کابل مربوط به قبلا مربوط به وزارت داخله میشه. دو ماه مکمل چیز نشده است، یعنی ماش دادن نشده. فعلا هم تاریخ 14 است.
د ترانسپورت وزارت هم د ترافیکي پولیسو د ماشونو ځنډ تاییدوي. د دغه وزارت ویان علي سینا سید ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکي اونۍ به د ترافیکي پولیسو د ماشونو ستونزې حل شي. د ښاغلي سعید په وینا ترانسپورت وزارت د ترافیکو ریاست کارکوونکو ماشونو لپاره بودیجه نه لري، خو د کورنیو چارو او مالیې وزارتونو سره یې ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ترافیکو پولیسو تر راتلونکو شپږو میاشتو ماشونه ورکړل شي. د ترانسپورت وزارت ویان علي سینا سعید وایي
په دې حکله د کورنیو چارو مالی او ترانسپورت وزارتونو د وزیرانو ترمنځ ناسته ترسره او څو وړاندیزونه وړاندې شول. ولسمشری ماڼۍ په دې حکله پریکړه وکړه چې د مخکې غونډې د ترافیکو ماشونه دې د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شي. له هغه بودیجې چې د خدمت لپاره ورکړل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو به ماشونه ورکړي. موږ ډاډه یو چې تر راتلونکي یوې اونۍ به دا ستونزه حل شي.
د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې ټول هیواد کې د ترافیکو برخه کې 3300 کسان کار کوي چې 1400 یې یوازې کابل کې دي. د کورنیو چارو وزارت هم د ترانسپورت وزارت لخوا د ماشونو د ورکړې موارد تاییدوي چې ډېر ژر به یې حل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د اورزګان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د ترین کوټ پر یو امنیتي پوسټه حمله کړې چې مرګ ژوبلې اړولې ده. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د یو برید پر مهال وو پولیس او اته وسلوال طالبان وژل شوي او وو پولیس او څلور وسلوال نور هم ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان د زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه برید د تیر شپه شاوخوا درې بجې د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې پر یو امنیتي پوستا کړی.
تیر شپه درې بجې شاوخوا د اورزګان ختیځ سیمه کې البته د نچین په پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو تهاجمي برید په نتیجه کې شپږ تنه ملي پولیس شهیدان شوي دي او اووه تنه هم ټپیان لرو. یا د پوسته هم تخریب او هم سقوط شوی چې بېرته د افغان امنیتي پولیسو په واسطه نیول شوې ده. او همدارنګه طالبانو ته هم مرزوب اوښتې ده چې اته تنه وژل شوي دي او څلور تنه نورې ټپیان شوي دي.
بلخوا بیا د یادې جګړې پر مهال ټپي سوي سرتیري وایي د یاد برید پر مهال و افغان ملي پولیس وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. ټپي سرتیري دغه راز زیاتوي چې په یاد برید کې د دوی د زیاتې مرګ ژوبلې لامل د دوی د مرچلو نشتوالی و. دی وایي دولت تر اوسه پورې په خې پوستي او یا هم مرچلې نه دي ورته جوړې کړې، نو ځکه دوی ته وسلوالو طالبانو دومره زیاته مرګ ژوبله واړول.
زما نوم لالاګوزی سلورم ازاکې د ټولۍ کارګاه قمندان یم. چې مې بل ملګري راته وویل چې جنګ دی کور شنګان یم سره وی زه چې حرکت یم سره وکړې پر لارې باندې پر ما باندې مې پټاو کوي زیادته سره را وګرځولم. دا نور ملګري یو بل ټنګ راسره و نغې یو ټنګ نس وکولی چې د جنجي ورغلی هغه په غټ وکاسه ټپیان لرو.
موږ اماده وو موږ ته کارګاه نه جره جوړ کړی په دا سره کنډوالو کې موږ غرزګولي هغه چې خالي ګرمۍ ته تکشه نه دي سربستا جوال نړي ځدار کمی موږ ته وایي کارګاه را جوړ کړي دا کمی خو موږ نه ساتل دا موږ
دی. دغه راز زیاتوي چې وسلوال طالبان په شپنی دربینونو او په پرمختللو وسلو سنبال دي، نو ځکه زیات وخت پر دې برلاسي وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته بهرنیانو خپل بریدونه درولي دي او پر افغان ځواکونه یو ځل بیا خپل بریدونه پیل کړه.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ځوانانو ټولنې له طالبانو غواړي چې د کرکې ادبیاتو ته نه ووایي. د سیاسي ګوندونو د انسجام شورا پرون په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو د بریا ادعاوې ناسمې دي. خاطر پر دې سم نور تفصیل.
د سیاسي ګوندونو د انسجام شورا نن سه شنبه په کابل کې د بي خبري ناست په ترڅ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک او د سولې په برخه کې لورستیو هڅو هرکلای وکړ. دغه شورا چې د څو سیاسي ګوندونو څخه جوړه ده د یوې تلپاتې سولې غوښتونکې ده، نه د یوې شرمونکې معاهدې. د جمهوریت غوښتونکې حزب مشر حبیب الله سنجر وویل د افغانستان د خلکو عمومي بخښنې په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې دي او دا د افغانستان خلک دي چې طالبان یې بخښلي.
جنایت مونږ تر سره کړی چې هغوی به مبخي. یادا چې دغه خاغلو دغه جنایت تر سره کړ، دوی د افغانستان خلکو ته درد او رنز ورکړ، خو د افغانستان خلکو سینه دومره پراخه و چې دوی د خبرو میز ته راوغوښت.
آنها را به میز مذاکره دعوت کردند.
د خغلی سنجر په خبره طالبانو د افغانانو پر وړاندې لډیر تاوتریخوالی کار اخیستی او جنایتونه تر سره کړی دي. د شورا د ویلامی په خبرولو سره له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په بهیر کې باید اتلس کلنې لاسته راوړنې لکه د جمهوري نظام ساتل، اساسي قانون، د ښځو حقونه او د بیان ازادي خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې د ځوانانو د اړیکې ګروپ تر عنوان لاندې د سولې لپاره کار کوي هم د سې شنبې په ورځ په یوې جلا غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک څخه هرکلی وکړ او وی ویل هر څومره ژر چې کېږي اوربندې وشي او بین الافغاني خبرې دې پیل شي. په دې اړه د دغو ځوانانو په پریکړه لیک کې راغلي چې طالبان باید د کرکې له ادبیاتو څخه ډډه وکړي. د دې پریکړه لیک یوه برخه د یاد ګروپ د دارالانشأ رئیس سنګر امیرزاد داسې ولوسته:
موږ په جدي ډول د طالبانو له تحریک څخه غواړو چې د کرکې ادبیات او ناغوښتل شوې جګړه پای ته ورسوي. هغه جګړه چې د افغانستان خلک پکې هر ورځ شهیدان او ټپیان ورکوي هیڅوک فاتح نه دی. نو په دې اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه نه بخښونکی جنایت دی.
دغه ځوانانو همداراز د حکومت له مشرتابه څخه وغوښتل چې د همکاري د نیت په هدف د له ادبیاتو ډډه وکړي چې د سولې خبرې زیانمنوي او د طالبانو د بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د حمله لازم دقت څخه کار واخلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر وایي هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر سره له خبرو وروسته به په سوریه کې اوربند وسي. انقره او مسکو چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دوو مخالفو لوریو خوانیولې یو بل تورن کړي چې په عدلب ولایت کې لټینګ سوي نازک اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. عصمت سروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربند له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یوه ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د ده د خبرو اصلي موضوع وي. د دا خبرې وروسته له دې خبریالانو ته وکړه چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه. ترکیه او روسیه چې هر یو په سوریه کې د جلا او سره مخالفو خواوو ملاتړ کوي پر یو بل په ادلب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رعایتولو تور پوري کوي. ادلب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تیرونه ترکیه وروسته لدی په ادلب کې پوځي عملیات پیل کړل چې دغه هیواد څخه باندې ډیرش پوځیان د سوریې د دولتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ووشل شول. د ترکیه دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل تیرونه د دوی ټول ټال ودیش پوځیان ووشل شول، خو په مجموع کې په تیر یو میاشت کې په ادلب کې لږ تر لږه 50 ترک پوځیان ووشل شوي دي. روسیه نن وویل چې په سوریه کې د ترکیه یرغل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او انقره په ادلب کې د ځانګړو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په ادلب کې تازه نښتو د ترکیه لور ته د نږدې 1 میلیون کډوالو سیل مات کړی او په مقابل کې ترکیه د یونان او بلغاریا خواته خپلې پولې د کډوالو پر مخ پرانیستې دي. د ترکیه د کورنوی چارو وزیر سلیمان سویلو نن ادعا وکړه چې 1.5 لک مهاجر له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد نادر ندرتی د ایران څخه په سره په تماس کې کومه کې دا سول بایمی شي او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو نورونو ترمیان په قوت او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا 1.5 کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي. نو زه ستاسو د ازادۍ څخه ډېر مننه کوم چې زموږ ږغ خپروئ تل مدام. السلام علیکم.
زما نوم همت دی، له پکتیا څخه زحمت درکوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ د ټولو محترمو درنو کارکوونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مهمې تاریخي ورځې ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ د تفاهم لاسلیک شو. نو اوس خو خبرې زیاتې هم دي، خو بیا زه په لنډ ډول وایم چې په دې اړه اوس د اسلامي امارت مشران ښه پوهېږي، خو زموږ نظر دا دی د امریکایي مشرانو خبرو ته په کتو سره همداشان د نړیوالو چې طالبان باید د راتلونکي کال لپاره پسرلنی عملیات اعلان نه کړي. وسلام په درنوي همت پکتیا.
دې لاسلیکو ته مې ډېر خوشاله وي. دا اوه ورځې چې کوم تاوتریخوالی کوم شوی دی، دا چې خدای پاک موږ ته پوره خپل ژوند را ساتي، دا تېر کلونه خدای پاک موږ ته ژوند نه ساتي. موږ شهیدان ورکړي دي، موږ در بداره یو، موږ دلته رامدېر شوي یو، په بازار کې پراته یو، خپلو ځایو ته نه شو تللی. موږ د نور د مشرانو ته دا خواهش دی چې دا مشران باید دغه څه وکړي چې دغه ټول ولس ته د اولاد په سترګه وګوري، د اولاد په سترګه ورته وګوري، خپل عیال ته چې وګوري، دا راپه دا ټول سره رقم دی وبځي، دا ټول د دې اولاد دي. موږ د دوی سره دا خواهش دی چې دوی زموږ سره دا همکاري وکړي، دا سوله وکړي، دا تاوتریخوالی کم کړي او دایمې ور باندې کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله مو اوریدل. د سره د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویم نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله چې تر اوبه جوړ دوام کوي، له فرشته نگانه ووري. شرغلس فرشته.